ود كثير من أهل الكتاب غار در خلق أكثر خلق دا أهل كتاب والونا دلت دا طول خبرنا دا سوك غاري دير خلق زياد خلق پهغوي کې غواړي یاد ساتي چې الله تعالی ډېر انصاف والے دی چې کله هم الله تعالی په قران پاک کې د وی ډېر خبره کوي چې پچا کې سمره خرابي وي نو هم هغه همري بیانوي مخکې برازي چې لیس سواء چې دا ټول برابر نه دي په دې کې ځینې داسې هم دي هم دا شاندل تراغي ود کثیر من ډیر زیات پدی کې داسې دي لیکن ځینې داسې هم دي چې هغوی انصاف والے دي نو همیشه داسې وي چې په هر قوم کې څو داسې وي چې هغوی انصاف والے وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې په مکه کې هم داسې خلق وو چې هغوی هم په دې خبره پوهوو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مسلمانو سره زیاتی کیږي حالانکه هغوی مشرکان وو نو دلته فرمایلی شو چې په اهلی کتاب کې اکثر خلک داسې دي چې هغوی غواړي چې کاش هغوی تاسو را وګرځوي ستاسو د ایمان راوړلو نه پس هغوی غواړي چې تاسو د ایمان راوړلو نه پس کفر ته واړوي چې تاسو ایمان پرېږدئ او د افسوس خبره دا ده چې داسې صرف په هغه ورځو کې نه وو داسې نن ډېر خلک دی چې هغوی غواړي چې خلک د اسلام پرېږدي د اسلام نه یریږي په هغې کې زموږ خپل هم قصور دی لیکن د هغوی چې کومه وجه بیانیږي نو دا وجه نن هم ده او هغه څه ده حسدا من عند الله انفسهم حسد دی د دوی په نفسونو کې من بعد ما بین لهم الحق د دې باوجود چې دوی طرف ته حق راغی دوی ته پته ده دی ښه پوهیږي چې دا صحیح دین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ورته ښه پته ده چې دا صحیح نبی دی خو بیا هم دی غواړي چې مسلمانان دی واپس شي د اسلام نه دی ولې داسې غواړي حسدا د حسد په وجه او ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې حسد یو داسې بیماری ده لکه څنګه چې انسان ته نورې بیماری لګي نو دغه شان د حسد هم یو روحاني بیماری ده چې دا زړه خرابوي چې دا په یو قوم باندې راشي نو دا هم قوم تباه کړي چې دا په یو بنده باندې راشي نو دا هغه بنده تباه کړي دا بیماری انسان په قلاره باندې نه پرېږدي هم دا وجه ده چې هغوی کله څو کوي او کله څو هغوی له آرام نه راځي او د هغوی حسد په څو نفسو وجه باندې ښکاره کیږي اکثر خلکو ته پخپله هم پته نه وي چې په ما کې د حسد جذبات دي انسان ته به څنګه پته لګي چې په ما کې حسد دی چې کله د یو بنده نعمت بنده وویني او هغه پریشانه شي چې هی دوته داسې شی میلاو شو نو تاسو پوه شئ چې حسد راغی حسد شته دننه او حسد بیا په څو خبره کې ښکاره شي اوس انسان له د حسد دپاره څه کول دي هغه دي د الله تعالی نه دعا وغواړي چې یا الله دا حسد زما د زړه نه لرې کړي او چې کله په د بنده په زړه کې د حسد جذبات پیدا شي نو فوراً دی اعوذ بالله وایي او انسان دی دا سوچ وکړي چې دې بنده له دا نعمت الله تعالی ورکړی دی زه څوک یم اعتراض کول واله چې د الله تعالی په فیصله باندې څنګه اعتراض کولی شم که الله تعالی غواړي نو ما له هم راکولی شي چې زه په دې نعمت باندې حسد ونه کړم چې دا نعمت دوته ولې میلاو شو بعضی وخت چې څوک د چا نعمت ویني نو د هغو رنګ بدل شي هغوی بیا خپل ځان نشي کنټرول کولی هغوی خوشحالي څنګه ظاهره کړي چې هغوی د دننه نه سوځي نو دا ډېره خرابه بیماری ده او دا هغه وخت شي چې کله د انسان دا یقین نه وي چې دا هر څه د الله تعالی ورکړي دي او نن داسې مټیریالیستیک دور دی نو دا شی ډېر په نظر راځي څوک د چا نعمت نشي لیدی ډېر کم خلک وي چې هغوی خوشحالیږي اکثر خلک د حسد په وجه ډېر پریشانه وي بیا هغه حسد په خبرو کې ښکاره شي کله په رویه کې ښکاره شي یا په څو معامله کې ښکاره شي او چې کله چاته څو نعمت میلاو شي نو تاسو پوه شئ چې په هغو پسې حسد ولګي یعنی حسد کول واله نو ځکه هغو له پکار دي چې هغه ځان له د حسد د بچ کېدو دپاره دعاګانې غواړي. چې کله حسد پیدا شي نو بیا خلک جادو هم کوي، ځکه چې د حسد په وجه هغه په آرام نشي کېناستی. بیا به څوک جادو کوي، څوک به سو کوي او څوک به سو کوي. کله تارونو له غوټي ورکوي چې دو ته ولې دا نعمت میلاو شو. چې کله چاته نعمت میلاو شي یا څوک خوشحاله وي چې دوی ته ولې دومره هر څه میلاو شوي دي، دوی ته ولې ترقیانې میلاویږي، دوی ولې دومره ښه اوسیږي، دوی خو ډېر خوشحاله ښکاري، نو دا شی حسد دی. نو د یهود قوم اکثر خلک داسې وو، د دې حسد په دې وجه وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې پیغمبري میلاو شوه، او دې حسد بیا د دې بیړه غرق کړه. په دې کې ډېرو کمو خلکو ایمان راوړی وو. د عبدالله بن سلام متعلق راځي چې هغو ایمان راوړی وو، لیکن داسې ډېر کم کسان وو. نو دې حسد دې دومره د غټ خیر نه محرومه کړي وو. د حسد نه پناه غوښتل پکار دي. اوس چې په دې کې حسد دی نو دې څه غواړي؟ چې دوی ته ولې د ایمان دولت میلاو شو؟ چې د دوی نه دا نعمت لاړ شي؟ چې دوی په دې مذهب نه وي نو بیا به مزه وي. نو په دې وجه به دوی بیا په قرآن پاک کې خبرې راویستې، او چې کله د قبلې د بدلېدلو حکم راغی نو دوی څنګه څنګه خبرې شروع کړې وې. کله به یو قسم شک د مسلمانانو په زړونو کې پیدا کوه او کله بل، او مسلمانان به د خپل دین نه بدزنه کول، یعنی بدګمانه کول چې دوی هم د خپل دین نه لری شي. وی به چې دا لا څنګه دین دی، دا داسې ولي وایي لکه څنګه چې به د نسخ په باره کې وي چې دا لا څنګه خبره ده چې دا ټول آیتونه د الله تعالی د طرف نه دي. نو اوله دا حکم وو او اوس دا راغی، دا ولي داسې ویلی شوي دي؟ نو د حسد په وجه هغوی په آرام نشو کېناستی، او په حسد کې بنده غواړي چې د دې بنده نه دا نعمت لاړې، کو ماته میلاو شي او کو نه، خو چې دو ته میلاو نه شي. او چې کله داغونه نعمت لاړ شي یا سو پریشانی را شي، خو په ظاهر باندې بنده ښې خبرې کوي خو په زړو کې بې خوشحاله وي چې زه ښه شو. او حسد دومره خرابه بیماری ده چې دا نیکۍ داسې سوځوي لکه څنګه چې د اور سره لرګی سوځي. په حدیث کې راځي چې داسې هغه نیکي سیزي، او اکثر د خواوشا په خلکو کې داسې وي، داسې نه وي چې مونږ دې د یو صدر سره حسد وکړو چې دې صدر ولی جوړ شو، او د هغو سره مونږ حسد وکړو. حسد د خپلو نږدې خلکو سره کیږي. اوس د دې علاج څه دی؟ مسلمانانو له حکم ورکړی شوی دی چې تاسو څه کوئ. انسان اکثر حیران شي چې ښه مونږ ته داسې کول دي، او انسان اکثر دې طرف ته نه ځي. الله تعالی فرمایلی دي چې فعفو واسفحو، چې معاف کړه او هیر کړه. ځکه چې اکثر داسې وي چې کله بنده ته پته ولګي چې فلانې زما سره حسد کوي، یا فلانې قوم حسد کوي، یا دوی په مونږ پسې لګېدلې دي. مثلا که د یو قوم په طور وکتی شي نو په مسلمانانو پسې ټول لګیا وي. که هغه میډیا ده، که تاسو په سیاست کې وګورئ، په دنیا کې چې څومره حالات دي تاسو وګورئ، نو د هغې نه پس مسلمانان څه کوي؟ هغوی بیا تخریبي کارونه کوي، هر ځای ماتول کوي، کله سیزونه سیزي، کله څه کوي. د دې سره څه شي؟ هغوی ته پوره موقع میلاو شي. که یو بنده ته پته ولګي چې فلانې زما سره حسد کوي، نو هغوی بیا د هغه بنده سره تلل راتلل پرېږدي، او چې کله د هغو سره میلاو شي نو څونه څو خبرې ورته واوروي. ځکه چې بنده دا خبره محسوسوي چې دې زما سره حسد کوي. اوس کیدی شي چې هغه د بنده سره حسد هم نه کوي، نو بیا هغه بل بنده پریشانه شي چې دې زما سره ولی ښه تعلق نه ساتي. ځکه چې هغو ته خو پته نه وي چې د دو په زړو کې څه دي، نو دې ورته رنګارنګ خبرې اوروي او ترخې خبرې ورته کوي. نو هغه وخت د داسې قسمه خبرو ضرورت نه وي. هغه وخت څه کول پکار وي؟ فعفو واسفحو، معافي کړه او هیرې کړه. نو تاسو داسې مه کوئ چې اوس زه به د دو سره مقابله کوم، اوس به مونږ هم د دې بنده سره دغه شان سلوک کوو، زه به ورسره ګورم. نو اوس داسې تدبیرونه مه جوړوئ چې زه به د دونه بدل اخلم. تاسو خپل ځان سترونګ کړئ، تاسو خپل کار کوئ، او تاسو ته پته ده دا د دین په خلکو کې هم راځي. دین والا هم داسې کوي چې فلانې ولی دومره مخکې لاړو، غله ولی دومره خلق زی هغه ولی دومره ترقی کوي هلته هم حسد راشي نو بیا څه کولی کو اوس بنده ټول کارونه پریږدي چې اوس مونږ د دې سره څنګه مقابله وکړو مونږ څنګه دله جواب ورکړو داسې جواب ورله ورکول غواړم چې دو ته به ټول عمر یاد وي کو چری بنده په داسې خبرو کې مصروفه شي نو اصلي کار خو به پاتې شي په کار ده چې مسلمانان د یو قوم په حیثیت سره خپل ځان مضبوط کړي د علم په میدان کې مخکې لاړ شي ځکه چې نن سبا کوم جنګونه کیږي نو هغه د علم په ذریعه کیږي چې په هغې کې ترقي وکړي په کار ده چې بنده خپل دین او ایمان مضبوط کړي لیکن مونږ څه کوو تخریبي کار روایي انفرادي طور هم زمونږ دغه حال دی نو تاسو د خپل حفاظت لپاره دعاګانې کوئ او ستاسو سره چې کوم بنده حسد کوي نو هغه په خپل حال باندې پرېږدئ چې څوک د حسد په اور کې سوځي نو د هغوی خپله بیړۍ غرقیږي لیکن مونږ څه کوو مونږ بار بار تپوسونه کوو چې فلانی زما متعلق څه وایي هغې درته زما په باره کې څه ویلي وو نو دغه شان مونږ خپل ټول وخت په جاسوسۍ کې ضایع کړو چې هغه څه وایي خلکو ته زما په باره کې چې هغه کله راغله نو هغه کوم خوا لاړه هغې څه وکړل اوس زمونږ ټول طاقت په څو کې استعمالیږي په دې فضول کارونو کې مونږ خپل وخت په دې بې مقصده کارونو کې ضایع کوو او خپل ځان هم خفه کوو نو دا طریقه صحیح نه ده چې کومه مونږ استعمالوو چې کله زمونږ سره حسد وشي فعفو واصفحوا او تاسو ته پته ده چې دا دوه لفظونه الله تعالی د بل چا دپاره په قرآن کې رالیږلي دي د خپلې فیملي یعنی خاندان والو دپاره ها د خپل خاندان والو دپاره چې هغوی معاف کړئ او هر څه هیر کړئ نو خبره پرېښودل او هیرول پکار وي ځکه چې کله یو ځل د انسان شک پیدا شي نو بیا هغوی بار بار زړې خبرې تازه کوي او ځان ته یې رایادوي او دغه شان ځانونه خفه کوي او قرآن وایي فعفو واصفحوا او دا مونږ له د امت مسلمه په حیثیت هم کول دي چې مونږ تیره په هیره کړو او مخکې ځو د ځینو خلکو ټوله ورځ دا خبرې وي چې تاسو ته پته ده فلانی زمونږ خلاف دا دا سازشونه جوړوي په فلانی ځای کې سازشونه جوړیږي داسې وشو هغسې وشو هر وخت په زړو کې یره تره وي او د نورو خلکو په زړونو کې هم یره اچوي د دې نه څه جوړیږي او په دې وجه نیم خلک د یرې د لاسه او شک د لاسه په مرضونو کې مبتلا شي تاسو ته پته ده هغوی داسې کوي په مونږ پسې لګېدلی دي هغوی ګوري چې مسجدونو ته څوک راځي د مسلمانانو سره داسې کوي هغوی هر څه چې کوي ستاسو ایمان په څه باندې دی ولې ستاسو په الله باندې ایمان شته او که نه الله تعالی شته او که نه دا راته ووایې او د هغو قدرتونه شته او که نه د یرې د لاسه ځان مړ کړي زمونږ ذهن هر وخت په کومو خبرو کې لګېدلی وي چې بل بنده څه کوي او هغوی زمونږ خلاف څه سازشونه جوړوي او بیا بدزنه یعنی بدګمانه شي د بندنه چې اوس به داسې وشي هغسې وشي او زه که وشي هم نو تاسو خو هغه نشئ کنټرول کولی ستاسو کار څه دی خپل ایمان مضبوطول خپل طاقت را یوځای کړئ او په هر میدان کې خپل ځان طاقتور کړئ نو په کار دا ده چې زموږ مقصد دا وي چې ځان طاقتور کړو که هغه وسله وي که هغه علم وي که هغه وسایل وي ریسورسز وی که هغه تجارت وی یعنی د ژوند چې څومره هم میدانونه دي چې په هغه ټولو کې مونږ سترانګ یو نو مونږ خپل ټول قوتونه په تخریب کاری کې استعمالوو په سیزونو ماتولو کې او په دې طریقه مونږ خپله غوسه وباسو خپله غوسه په مثبت ځایونو کې لګوئ په پازیټیو ځایونو کې دا په خپل طاقت کې استعمال کړئ او ډیر زیات کار کوئ نن یهودیانو ته وګورئ یو وړوکی ملک دی او څومره طاقتور دی هیټلر هغوی ډیر ووهل خو بیا هم په خاموشۍ سره هغوی خپل کار کوي هغوی روچت شو کنه هغوی هیڅ تخریبي کار روانی ونه کړې په خاموشۍ سره خپل کار کوي او نن هغوی کوم ځای ته ورسېدل او نن وګورئ د علم په میدان کې د ټولو نه غټ غټ اوارډ چا ته ملاویږي غټ غټ پروفیسران وګورئ ساینسدانان وګورئ هغوی څوک دي او مونږ په جنګ جګړو کې نښتي یو او دا سوچ کوو چې چې زمونږ خلاف سازش جوړ کړی دی. څوک وایي چې اوس هغوی مسلمانان نیولي واله دي، د مسلمانانو شامت را روان دی، د دې نه څه میلاویږي؟ نو موږ له خپل ځان ته کتل دي چې موږ د کوم سوچ سره مخکې لاړ شو. آیا دا خبره پازیټیو ده؟ د دې سره زموږ قوم ته طاقت میلاویدی شي، او که دا نیګیټیو ده او موږ خپل ټول طاقت په دې کې ضایع کوو، نو دا آیت موږ له ډېر غټ سبق راکوي چې موږ ته څنګه مخکې تلل دي. فاعفو واسفحو. دغه شان په سورت آل عمران کې هم دي. په آیت 186 کې الله تعالی فرمایي: ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. الله تعالی هغه وخت وفرمایل چې تاسو ته به ودرېدل وي د اهل کتاب والاونه، دا کوم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، د دوی نه او د مشرکانو نه هم تاسو به ډېرې خبرې اورئ، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لیکن تاسو صبر کوئ او تقوا اختیار کړئ، او دا ډېر همت والا کارونه دي. نو هلته تصبروا او تتقوا راغلی دی، او دلته فاعفو واسفحوا راغلی دی. چې کله په بنده کې صبر وي او تقوا وي، نو هله بنده معاف کولی شي او خبره هیرولی شي، ځکه چې هغه غواړي چې ما ته په دنیا کې ډېر سوکول دي، زه په خلکو باندې سوکم. کو هغوی زما خلاف سوکوي، ما ته خپله انرژي یعنی خپل طاقت په با مقصد کارونو کې استعمالول دي، هغه کارونه چې کوم مقصد والا دي. حتی یأتی الله بأمره، تر دې چې الله تعالی خپله فیصله راوړي. او ګورئ، مسلمانانو هم دغه شان کړي وو چې هغوی کله مدینې ته راغلي وو، هغوی ته ښه پته وه چې یهودیان زموږ سره داسې کوي. الله تعالی هغوی ته څه فرمایل؟ دا یې ونوې یهودیانو ته چې ای یهودیانو، تاسو ولې داسې وایئ؟ بلکې مسلمانانو ته فرمایلی شو چې تاسو دا لفظ بدل کړئ. تاسو هغه لفظ استعمالوئ ما د کوم نه چې دوی پرابلم جوړوي. او مسلمانانو ته دا هم فرمایلی شو چې پرېږدی او معاف کړئ، اوس لا د دې سره د کتلو وخت نه دی. او بیا چې کله مسلمانان طاقتور شو، نو بیا هغوی ته وفرمایل شو چې زی اوس مقابله کوي. او چې بیا کله هغوی بدله واخیسته، نو بیا یهودیان پراتو وو، نه شو پاسېدی. هغوی بیا د مدینې نه شړونکي شوي وو. ان الله علی کل شیء قدیر. الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري. کاش چې زمونږ په دې خبره باندې یقین پیدا شي. مونږ ته داسې ښکاري چې نور ډېر خلق دی چې هغوی په هر څه قدرت لري. هغوی به زمونږ سره داسې وکړي، هغسې به وکړي. هغوی ته داسې ښکاري چې هر څه د انسانانو په لاس کې دي، لیکن ان الله علی کل شیء قدیر. او د مؤمن چې کوم ایمان دی کنه، نو دا هغو له دومره طاقت ورکوي چې هغه بیا د هیڅ چا نه نیریږي. او نور څه وکړئ؟ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. قائم کړئ منز او ادا کړئ زکات. خپل ځان په پازیټیو سیزونو کې ولګوئ. د منز سره انسان ته څه میلاویږي؟ د زړه سکون. چې کله یو بنده په مسله ودرېږي او د الله تعالی سره خبرې شروع کړي، هغو ته خپلې خبرې بیان کړي، نو بیا ګورئ چې د هغو ډیپریشن او انگزایټي یعنی ګبراهټ څنګه ختم شي. او چې کله انسان خپله پیسه خرچ کړي په چا غریبانانو باندې، نو د دې سره هم انسان ته سکون میلاو شي. او یقین وکړئ چې کله بنده په خپل ځان باندې پیسه خرچ کوي، ځان له سیزونه اخلي، نو په هغې کې بنده ته دومره خوشحالي نه میلاویږي. چې کله تاسو یو کس ووینئ چې هغه په دنیا کې خار او زار دی، ټکېدلی دی، جړېدلی دی، او تاسو هغو له پیسه ورکړئ، نو کومه خوشحالي چې تاسو محسوس کړئ، هغه خوشحالي دومره ډېره وي د هغه پیسې نه کومه چې تاسو په بازار کې په خپل ځان ولګوئ. نو دا چرته محسوس کړئ، لیکن شرط دا دی چې تاسو د هغو حالت وګورئ. او بیا چې د هغو په خوله کومه خوشحالي راشي، تاسو چرته د یو یتیم حال وګورئ، چرته د یو مسکین حال وګورئ، نو بیا تاسو ګورئ چې هغه خوشحالي څومره ډیره وي. نو الله تعالی بنده څومره په ښه کارونو کې ولګوه. فساد کول د مؤمن کار نه دی، او هغوی خو د جنگ په وخت کې هم سونه خرابوي. په جنگ کې هم املاله نقصان ورکول منه دي. په جنگ کې هم په ماشومانو ښځو او بوډاګانو باندې وسله استعمالول منه دي. نو بیا خو مونږ خپل سبق هیر کړو، ځکه خو مسلمانان ذلیل او خوار دي هر طرف ته، او ځکه خو دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي په مسلمانانو باندې، ځکه چې خپل دین یې پرېښی دی. نو وفرمایلی شو چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کار کوی مخکې ځئ او د مقصد کارونه کول شروع کړئ، او مونځ مه پرېږدئ او خلکو له ورکوئ، په هغوی باندې خرچ کوئ. د الله تعالی سره کنیکشن جوړیږي د مونځ په ذریعه، او د انسانانو سره کنیکشن جوړیږي د زکات په ذریعه. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، چې څه هم تاسو مخکې لیږئ د خپل ځان لپاره، که هغه هر قسم نیکی وي، خیر والا کار وي، نو د هغې اجر به تاسو د الله تعالی سره بیا مومئ. الله تعالی هیرول نه کوي، صرف مونځ او زکات نه، که هر قسم سخوالی مو وکړو، دا هر څه د الله تعالی سره انویسټ شي. هغه شاید چې نن تاسو ته په نظر نه راځي، مګر یقین وکړئ هغه هر څه د الله تعالی سره دي. چې کله هغه تاسو مخکې ولېږئ من خیرین، که هغه هر قسم نیکی وي، نو دا د الله تعالی سره انویسټمنټ دی ستاسو، دا به تاسو ته میلاویږي د الله سره. او دا غي متعلق یقین کوي چې ما ته به میلاویږي، او کوم وخت به میلاویږي، لکه څنګه چې تاسو کمیټي اچوئ چې کله بنده وایي چې زما د لور وادو دی او زما اوس ضرورت ډیر دی، نو تاسو د هغې لپاره کمیټي اچوئ چې دا به ما ته د ضرورت په وخت کې میلاو شي، ځکه چې تاسو ته پته وي چې دا به ما ته ضرور میلاویږي. نو بیا مو د الله په بینک کې په جمع کولو باندې ولې یقین نه وي؟ نه، زمون خو پیسې نن دلته په کار ده، زما شاپینګ پروت دی، زما ډیر ضرورتونه دي، نن ولې زور کړم؟ نه، دا مال ځکه ورکول دي ځکه چې زما به په هغه ورځ د ټولو نه زیات ضرورت وي. نن خو د لور د وادو ضرورت دی، د زوی د سکول فیس مې په کار دی، نو دا ډیر واړو ضرورتونه دي. دا پیسې تاسو ته پته ده چې کوم ځای به میلاویږي؟ چې که په کومه ورځ به هیڅوک ورکولو واله نه وي، د هر بنده به خپل ضرورت وي. چې په کومه ورځ به څوک تپوس کولو واله کس نه وي، په هغه ورځ به دا میلاو شي. او چې کومه د ټولو نه مشکله ورځ ده چې په هغې باندې ما ته میلاو شي. ان الله بما تعملون بصير، سهم چې تاسو عمل کوئ نو الله تعالی هغه ویني. هغه خو هر عمل شماروي او ایخې دی، هغه په شمار کې دی، او ضرور به اجر ورکوي.